در استدیو با خود داریم که بگویند چی ها در برنامه دارن. خوش آمدید سلمان صاحب.
ممنون نعیمی صاحب. قدر منو آوریدون که تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په بامیان کې پر وی جلی باندې د ډلیز جنسی د ډلې جنسی تیری په وړاندې خبرګون شو دلې ده. د دې نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم په دې خبرونه کې لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره لمړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو ډیره برخه بیرته رغول شوې چې تیر کال ویجاړ شوي وو. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور ژوبل دي، او د ترکیې په زلزلې کې د مړو شویو کسانو شمیر یو دېرش ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله زیانمن شوي وو. د عامې روغتیا وزارت ویندوی نظام الدین جلیل پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل دوه شپېته روغتیایي مرکزونه بیا رغول شوي او نوي مرکزونه هم جوړ شوي دي.
سال گذشته در حدود 402 مرکز صحی تأسیس شد.
تیر کال 402 روغتیایی مرکزونه جوړ شول. څو په هغو سیمو کې چې غرنی دی یا له مرکزونو لری دی خلک لومړني روغتیایی امکانات ولري. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس تیر کال د جګړو له کبله 128 روغتیایی مرکزونه ویجاړ شوي او تر 1 میلیون زیات وګړي له ابتدایي روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د پاکستان د ریلارو وزیر شیخ رشید احمد وای د پاکستان ریلار بعد افغانستان تر جلال آباد شهر پوری وغځوي. د پاکستاني رسنوی د راپور لمخې شیخ رشید پرون شنبه په پاکستان کې د یوې ریلارې د جوړولو د چارو په پرانیستونکو مراسمو کې وویل تر جلال آباد پوری به 1450 کیلومتر ریلار د سی پاک یا د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د پروژو په لړ کې جوړ شي. د په دې اړه څه ونه ویل چې کله به پر دې پروژې کار پیل شي. شاوخوا شپاړس کاله پخوا پاکستان د چین او کندهار ترمنځ د وبخشي شاوخوا شپاړس کاله پخوا پاکستان د چمن او کندهار ترمنځ د ریلاري د جوړولو ژمنه هم کړې وه، خو تر اوسه عملي کړې نه ده. حاضر دمه د ایران او هرات د هوایي ډګر ترمنځ د ریلاري پر جوړولو کار روان دی او تر دې وړاندې له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې ریلار جوړه شوې ده. ترکمنستان او تاجکستان هم لیوال دي چې د افغانستان له لارې پر ریل سره وصل شي. اوکراین وای د هغه هلیکوپټر چې پروند هلمند په کجکی ولسوالۍ کې پر راکټي برید وشو پیلوټ د اوکراین وو. د اوکراین رسنیو نن یکشنبه ویل د مولداویا پر ام آی اته هلیکوپټر په داسې وخت کې راکټ وویشتل شو چې هغه پرمځکه ناست وو او درې تنه عمله پکې سپره وه. د راپور له مخې په دې پیښه کې د هلیکوپټر اوکراینی پیلوټ ته هیڅ زیان نه دی اوښتی، خو د هغه مولداویایي مرستیال پیلوټ او میخانیک انجینیر برسیرن ژوبل شوي دي. په کابل کې پرون شنبه په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا د دې پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. رحیمي وایي دا مر ژوبله د پولیسو په یوه رینجر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله شوې ده. د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 1.1 لوړ شوی او تر 1200 زیات کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې د جمعې په ماخوستن سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.8 درجې وو ولړزولې. د ترکیې حکومت ویلي چې ډېر خلک له دې امله چې شپه وه او د زلزلې له امله کورونه رانړېدلي وو مړه او ژوبل شوي دي. ډاکترانو ویلي چې تر 1240 زیات وګړي په روغتونونو کې بستر شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مدافع وکیلانو پرون شنبه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لپاره برابر کړی دفاعیه په سنا جرګه کې د ټرمپ د استیضا غونډې ته وړاندې کړه. سنا جرګه د ټرمپ د استیضا په غونډه کې پر دې خبرې کوي چې ولسمشر په واک کې پاتې شي او که استعفا وکړي. د سپینې ماڼۍ سلاکار پارت سپیلونوی پرون د استیضا غونډې ته په وینا کې وویل چې د دیموکراتان هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ د وروستیو ټاکنو پایلې باطلې او د او ډونالد ترامپ له واکه لري کړي. دیموکراتانو چې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت لري پر ډونالد ترامپ تور پوری کړی چې سپینې ماڼۍ ته د اوکراین د ولسمشر له بلنې او له اوکراین سره د امریکا له پوځي مرستو یې د فشار د وسیلې په توګه کار اخیستی او هغه یې مجبور کړی چې په راروانو ټاکنو کې د هغه د ممکن سیال جو بایډن د زوی د کار په اړه تحقیق وکوي. او په اوکراین کې د ډیموکراسۍ او پراختیا په نوم مؤسسې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین پخوانی سلاکار مایکل کپوټو ګمارلی چې په واشنگټن کې له جګړو چې په واشنگټن کې له جګپوړو چارواکو سره د لیدنو کتنو زمینه ورته برابره کړي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دې غیر حکومتي مؤسسې څو غړي چې واشنگټن ته تللي غواړي چې د مارچ له دوهمې تر پنځمې نیټې د امریکا د کانګرس د مهمو غړیو او د ټرمپ د ادارې له جګپوړو چارواکو سره په اوکراین کې پر مدني پرمختګونو او د امریکا او اوکراین د اړیکو پر راتلونکو د خبرو لپاره وګوري. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په بامیان کې پر وینجلې د جنسي تیری عاملانو ته د سزا غوښتنه وکړه.
مختنه موداده چې د قضیه عاملین دی ولې ولا شي او په شد مجازات سره ځکه موضوع ډیره زړهونه کې ده.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو وایي شونځي ودانی نه لري.
بندرو کې په ګیلان کې په قرباغ کې همداسې آبند کې ډیره ولسوالیو کې بعد مرغه چې شونځي ودانی نه لري.
په کندهار کې د ورځې تر یو لک شپېته زره لیټر زیات شیدې تولیدېږي.
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې او تومره زیات شوي په وته کې یو ټیلر شیدې او د کابل ته صادرېږي د کندهار څخه.
د چین او افغانستان د تجاري اړیکو په اړه د راپور ترڅنګ په چین کې د خبرې شوې ناروغي پر ضد د مبارزې د همغږۍ د مسؤلیت په اړه هم یو راپور لرو. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ غږ آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 چپه اوریدای شي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په بامیان کې پر وی کم عمر انجلې د ډلېز جنسي تیری عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. راپورونه وایي چې په بامیان کې پر وی کم سنې انجلې ډلېز جنسي تیری شوړې. د بامیان چارواکو تایید کړي چې څو نامعلومو کسانو پر ایویش پاړس کلن انجلې تجاوز کړی او لسمه تښتیدلې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې پر شوو د جنسي تجاوزونو عاملانو ته شدید مجازات غواړي. د دې ادارې ویان شکرلا مشکور پرون وویل چې د بامیان په مرکزی سیمه کې پر وزوان انجلی د جنسي تجاوز رپورت ورته رسیدلی او پاره یې چرنه کوي.
د بامیان موضوع کم زړه بوګنونکې ده او د تاسف خبره ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د موضوع په تړاو باندې معلومات ترلاسه کړي. د موضوع مختنه موداله چې د قضیې عاملین دی ولې ولا شي او په شد مجازات سره ځکه موضوع ډیره زړه بوګنونکې ده. زموږ مختنه ده چې ادبي او قضیې ارګانونه د موضوع په جدي ډول سره بررسي کړي.
په بامیان کې د ازادي رادیو خبریاله د چارواکو په حواله وایي چې د هغه ولایت مرکزی سیمه د رای فولادي کې د جمع مپشین ناپېژندلو کسان نو پر یو نابالغ انجلی چې په کاریزه کې کالی منځل جنسي تیرې کړې ده. په بامیان کې چارواکو ویلي چې انجلی په روغتون کې او تر درملنې لاندې ده. تیرې کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته روان هجری مریض کال په لومړي شپږ میاشتو کې په چارونو کې معلومه شو چې پر شوزو د تشدد پیښې 8% زیاتې شوې دي.
متاسفانه د تجاوزونو عمر یا شمیرې نسبت تیر کلونو ته لوړه شوې ده. زموږ غوښتنه ده چې په ټوله کې افغانستان یا د افغانستان دولت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قوانین لري. په دغه قوانینو له مخې باید د دغه پیښو عاملین مجازات کړل شي.
په افغانستان کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نسبتا نوی دی. د قانون د ولسمې مادې په اول بند کې د افغانستان د جزا د قانون 4/2018 حکم خپور شوی دی. د افغانستان د جزا قانون حکم کوي چې که یو غړی پر نابالغ ښځې جنسي تجاوز کوي باید په دوامدار حبس محکوم شي او که چیرې له دې قبله هغه ښځه مړه سي مجرم باید اعدام سي. خوایه په افغانستان کې پر ښځو د جنسي تجاوز عاملان له قانون سره سم محاکمه او مجازات سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شکر الله مشکور وویل هو خو یوازې په هغو مواردو کې چې دوی ثبت کړي، تعقیب کړي او عدلي ادارو ته سپارلې دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند ویل د افغانستان په هغو سیمو کې چې د دوی مامورین کار نشي کولای د جګړې سیمې دي او د افغانستان د حکومت حاکمیت کمزوری دی، هلته داسې ډېرې زیاتې پیښې شته چې له ثبته پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد تعریف هم په خلکو کې ډېر نه دی پیژندل سوی. د ښځو سره د خشونت په ځانګړي ډول د جنسي تجاوزونو ډېرې پیښې په افغانستان کې د ټولنیزو باورونو او محدودیتونو له امله هم پټې پاتې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست متون مینه اوسیدونکو د خپل ولایت له مسولې ادارو غواړي چې د دوی د هډیرو په حدودو کې دي د اسنوک دي د کورونو لپاره ځکه نه ویشل کیږي. دوی وایي د شار جوړولو اداره په دې ځای کې د یو شمیر نمبرو د ویش پلان لري. له بلې خوا د خوست شار جوړولو او ښاروالۍ ریاست چارواکي د مشانو د ادا سم نه بولي او وایي چې د هډیرې په سیمه کې د نمبرو د ویش پلان نشته. له خوست د نجیب الله علو خیل راپور واوري.
د خوست د مرکز اړوند د متون د سیمې اوسیدونکو وایي چې د حکومت د پرمختیایي کارونو او پروژو د پلي کېدو مخالف نه دي، خو د دوی د مړو په هدیره کې دي د کورونو لپاره نمرې نه ویشل کیږي. د متون اوسیدونکو زیاتوي کوم وخت چې د دوی په سیمه کې د پولیسو لپاره د سارنکوټ او د خونکو لپاره د متون مینی پروژه ویشل کېده، ځایي ادارې دوی ته د مړو د هدیرې حدودات وټاکل، خو اوس ځینې مسؤلین غواړي چې د هدیرې په ځای کې هم کورونه او بلند منزلونه جوړ کړي. دا متون اوسیدونکو حاجی نازک نیازی ویل
زه دا وایم چې موږ حکومت سره کومې لانجې نه جوړوو، پروژې نه منې کوو، خو موږ یو شی غواړو چې اوس که کاډه وي کور وي خو موږ به په یو غره کې هم سکونت وکړو. مړی خو څوک په وګا نه شي ګرځولی. موږ وایي موږ د مړي په ځای د تعرض نه کوي. مګدا غوښتنه ده د حکومت.
د حاجی حنان پونوم د متون د ورغد سیمه اوسیدونکو وایي په خوا چې دلته د سارنکوټ او متون مینی پروژې پیل دي، ولایتي ادارې دوی لپاره د حاضرې ځای او حدودات مشخص کړي وو.
زه دا خبره تکم چې موږ سره په دانې سابقات ته هوت شوې ده چې دا غمنطقه کې به دا د هغه د پوره وي مړو د پوره وي نورې چا سره موږ نه چا سره زیوتای کو تموما سخیا معلومې دي. زیا معلوم ده دا زه یې پریښی مړو ته ده ای مړو زیم چې ورک شي موږ به کوم پلو ته ګرځو پسی.
د متون د ځوانانو شورا مرستیال جنت ګل جنت بیا وایي ښوونځی، کلینیک او هدیره د خلکو حق دی او په دې ځای کې هیچا ته په هیڅ نوم د تصرف اجازه نه ورکوي.
پیسه مو حق ده، کلینیک مو حق ده، ادرا مو حق ده. زموږ په ډیرا کې د څوک بلکونه نه جوړوي. موږ چې د دې نظام سره همغږیو باید نظام هم زموږ سره همغږی شي. موږ د ډیرې په ارتباط هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ ځمکه په یو اعتدار نمرو باندې بداله کړي، زموږ په مړو کې تجارت خرید او فروش وکړي.
بل لور ته د خوست ولایت شورا غړي هم د متون د سیمې د اوسیدونکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي وایي حکومت باید د خلکو هغه مهم ضرورتونه لکه د ښوونځي، کلینیک او هدیرې لپاره د ځمکو اړتیا له پامه ونه غورځوي. دا ولایت شورا غړی نورشان ورانی وای
نمتون د سیمه د خلکو نفوذ زیاتیږي، کورانه زیاتیږي، ځکه متون یو ورکوټی سیمه ده، دلته د خلکو زمکه ډیره کم دي، نو دوی د ضرورت په پام سره باید دولت اقدامات وکړي او د خلکو جمعتونه مثلا د خلکو کلینیکونه عامه ځایونه هادرې دوی دا نقشه کی او په دې کې دوی لپاره نمرې توزیع کړي. دغه مونږ کلک مخالف یو.
بل لور ته د خوست د اراضۍ او خارج جوړونې ادارې چارواکي وایي چې د دوی تخنیکی ټیم د متون د هادرې د ځمکې سکیج نه دی اخیستی. د یاد ادارې مشر انجینر ابراهیم الله ولیزی ویل یاد اداره د متون د هدیرې په حدوداتو کې خونکو یا بل چاته د نمرو د ویش پلان نه لري. د خوست شیخ زاید پانتون د پانتون د استادانو نمرې، د خواجه متون غونډۍ نمرې، آزادۍ مینه، سارنکوټ، قلموال مینه، محبس، ولایتي روغتون، اداري کمپلیکس، د برېښنا سب سټېشن، هوایي ډګر او د خون کولپاره نمرې څو هغه مهمې او نسبتا لوی پروژې دي چې په مرکز متون او د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوندو سیمو کې پلي شوي دي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې شونځي نه لري او کیلری هم ودانې نه لري. دوی د پوهنې له وزارت د خپل شونځیو لپاره د ودانیو غوښتنه کوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس وایي وش په تشونځي هیڅ تعمیر نه لري، خو وسلوال طالبان د جوړولو اجازه نه ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی اوسیدونکو د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د شونځیو د ودانیو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیری داسې شونځی دي چې هیڅ ودانۍ نه لري او شاګردان یې د یونیسف له لورې په ورکړل سوو خیمو کې زده کړې کوي، خو په خبره یې چې دغه خیمې هم د لمر او بادونو له امله سوری سوری دي. د غزنی د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګل وایي
زموږ په ولسوالۍ کې څو مکتبه دي چې اصلا ودانۍ نه لري. همدارنګه نه تنها زموږ په ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ کې هم ته کوم ځای په شمال لیدلې، په اندړو کې، په ګیلان کې، په قرباغ کې، همداسې آبند کې، ډیری ولسوالۍ کې د بده مرغه چې ښوونځی ودانۍ نه لري. نو زموږ هیله دا ده چې د معارف وزارت خصوصا په دې برخه کې توجه وکړي. غزنی ولایت ته
د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله هم ورته ستونزه شریکوي.
د موږ ډیری ولسوالۍ دي هغه د مکتبو تعمیرونه نه لري، نه پوهېږم چې هیا د موږ حق نه کېږي. په دې اړوند موږ له دولت نه دا تقاضا ده، له رئیس جمهور نه هم دا تقاضا ده، موږ ته خپل حق راکړي.
دا غزنی ولایت پوهنې رئیس هم مني چې په دغه ولایت کې ډیری ښوونځي تعمیرونه نه لري. محب الرحمن انصار وایي وش په تباب داسې ښوونځی دي چې هیڅ تعمیر نه لري، خو وسلوال طالبان یې د رغولو اجازه نه ورکوي. دای زیاتوی په پام کې وچ سش کال دا تعمیرونه جوړ سي، خو په خبره د وسلوالو طالبانو لخوا اجازه نه د ورکړل سوی.
دوه ویشتې په مرکز کې وو، دیارلسې په اندړو کې وو، نهه په نوې ولسوالۍ کې وو، اته په دیک کې وو، شپږ په وغس کې وو، اووه په ګیرو کې، او دوه مکاتب چې بې تعمیره پاتې وو په خوګیانو کې، دواړه هم په نظر کې نیولي وو، په جاغرو نور، په ټولو ولسوالیو کې وو. بدبختانه د افغانستان د حکومت د مخالفینو له لورې قاطع شکل سره دې ته وویل چې موږ مکتب نه پرېږدو، تعمیر یې نه پرېږدو.
خو طالب ویان زبی الله مجاهد بیا د غزنی د پوهنې ریاست ته چارواکو دا خبره ردوي. شاغلی مجاهد آزادی رادیو ته وویل د غزنی د پوهنې ریاست شونځیو د جوړولو اراده نه لري او بهانه کوي او ادعا کوي چې چارواکي غواړي چې په دې نوم پیسې خپلو جیبونو ته واچوي. د غزنی ولایت مدني فعالان هم د دې ستونزې د هواري په هدف د سپینجرو او ځوانانو په هڅو ټینګار کوي او وایي باید په دې اړه د پوهنې ریاست له چارواکو او طالبانو سره خبرې وسي، څو ستونزه هواره او زده کوونکو ته د زده کړو لپاره لازم ښوونیز چاپیریال رامنځته سي.
په غزنی کې یو شمېر خلک په داسې حال کې خپلو ښوونځیو ته د ودانیو غوښتنه کوي چې د دې ولایت یو شمېر خلک وایي د راتلونکي 1499 کال لپاره په ځانګړي شوې انکشافي بودیجه کې د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مور او میرې سلوک شوی دی. په ډله ییزو رسنیو کې د خپره شوې لیست په اساس په یوه ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول شوي دي او په 14 نورو ولسوالیو کې به هیڅ پروژه نه عملي کیږي. د غزنی محلي اداره هم وایي که په خواله رسنیو کې دغه خپور شوی لیست حقیقت ولري نو مرکزی دولت ته به اعتراض وکړي. خو د غزنی د والی ویاند وایي چې په انکشافي چارو کې نه انډول څه نوې خبره نه ده، بلکې له کلونو راهیسې ځینې سیمې له پامه غورځول شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې هر ورځ 1,60,000 لیتره شیدې تولیدیږي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي شیدې د غواوو له 648 فارمونو څخه ترلاسه کیږي چې ګڼ کسان پکې په کار بوخت دي. د غواوو فارم لرونکي هم خوښ دي، خو د شیدو او مستو لپاره له دولتي ادارو سره د قراردادونو غوښتنه کوي. صادق رشتینی په دې اړه له کندهاره تفصیلي راپور رسولی.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د غواګانو روزنه زیاته سوې او دا مهال په 648 فارمونو کې 48,000 غواګانې تر روزنې لاندې دي. د دې ولایت د کرنې ریاست مرستیال انجینر محمود الله نوري وایي له یاد فارمونو څخه په ورځنی ډول شاوخوا 1,80,000 لیټر شیدې ترلاسه کیږي چې په کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې مصرفیږي. نوموړی وایي د دې ترڅنګ په دوو نورو لوی فابریکو کې هم شیدې پروسس او بیا د کندهار ولایت بازارونو او نور ولایتونو ته استول کیږي.
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې و تومره زیاتې شوې چې هلمند او کابل کې هم نمایندګي جوړ کړي. په وته کې یو ټیلر شیدې و د کابل ته صادرېږي د کندهار څخه چې په مختلف د مستو د شیدو پنیر او د کوچو په مختلفو شکلو کې بسته بندي کړي په سری شکل باندې په یخجالي کانتینرو کې کابل ته انتقالوي. یعنی د کندهار څخه یې هغه تولید اضافه شوی دی چې نورو ولایتو ته انتقالیږي.
په کندهار کې د غواګانو د روزنې او فارم لرونکي عجیب فهمي هم په کندهار کې د غواګانو د روزنې د صنعت د پرمختګ د پراختیا خبره کوي، خو غوښتنه یې دا ده چې دولت باید دغه صنعت د ملاتړ لپاره له امنیتي او نورو ملکي ادارو سره د وطني لبنیاتو تړونونو ته زمینه برابره کړي.
از مش کمی شدی چې مش خرڅو هغه ډیر په ارزانه قیامت باندې دي او دولت ته خارجانو سره یا د دنیا سره هغه د دنیا شدی کاری از مش شدی نه کاری. دا په دې باندې مش ډیر لو کمزوري ده، باید دولت مش سره همکاري وکړي. از مش د اتحادیې سره شدی رانیسي، مسکې رانیسي او خپلو وردو پولیسو امنیتي ملي ودغو ته یې ورکړي، نو به زموږ اقتصاد هم قوي سي او دوی ته به هم ګټه ورسېږي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویلي چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په همکاري غواړي چې په هیواد کې د مالداري برخې لپاره هڅې وکړي او دغه برخه د مالدارانو د اقتصاد جوړونې لپاره پر پښو ودروي.
وس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یو پلار او د هغه د لور د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لومړی د پیښې جزئیات څرګند شوي او په ولسي جرګه کې د کندهار د یو استازي خلیل مجاهد په قول ویل شوي چې ولس کلن نجلۍ خپل کور ته نږدې په کرونده کې د شپې د ډوډۍ لپاره سبزي ټولول چې عسکرو وبښته. خو د پیښې په سبا چې د نجلۍ پلار مړی د خپل لور د شکایت لپاره د امنیتي ځواکونو اډې ته یوړ، هغه یې هم وبښته. وروسته د کورنۍ خپلوان د اعتراض په دود اډې ته لاړل او له هغوی د علت پوښتنه وکړه، مګر په اډه کې میشتو ځواکونو پرې ډزې وکړې او د نجلۍ ترې هم ټپي کړ. د افغانستان د ملي امنیت له خاصو خط او په ځلونو د ملکي وګړو د وژلو شکایتونه شوي دي. د افغانستان په اړه کانګرس ته د پینټاګون پر شپږ میاشتني راپور هم ډیرو ورځپاڼو لیکنې خبرې کړې دي. واشنگټن اگزامینر په دې اړه لیکلي چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو له ملاتړ سره سره یاغي او تروریستي ډلې لا هم په افغانستان کې یوه ننګونه ده. په دې راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو نفوذ لرونکو رول ته کتنه شوی او په یو برخه کې راغلی چې د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې په تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی رانغی. په افغانستان کې د وژل شوي جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا په یاد پرون شنبه په جاپان کې مراسم جوړ شول. جاپان ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې په دې مراسمو کې چې ناکامورا ته د درناوي لپاره جوړ شوي وو نږدې 15,000 تنو برخه اخیستې وه. ناکامورا د تیر میلادي کال د دسمبر په 4مه په جلال آباد کې ووژل شو. د جاپان ټایمز له مخې په مراسمو کې چې د فوکوکا ښار په سینان گاکوین پوهنتون کې ترتیب شوی وو د ناکامورا شپږ دېرش کلن زوی کین ناکامورا وویل، زموږ کورنۍ همغسې چې زما پلار هیله لرله آرزو لري چې ټول افغانستان شیراز او زرغون شي. ناکامورا څو کلونه ډیورن کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې طبي خدمات وړاندې کړل، خو له 2000 میلادي کال را په دې خوا یې په ننګرهار کې د اوبو په بندونو د ونو په کښېنولو او د مځکو پر خړوبولو کار کاوه. د ناکامورا په یاد په دې مراسمو کې چې د نوموړي له مړینې کابو دوې میاشتې وروسته جوړ شول، په جاپان کې د افغانستان سفیر بشیر محبت هم برخه لرله. زموږ اخلا ازادي رادیو او ریاته بجې او څلربشت دقیقې شوې. په چین کې یو ساري ناروغي خبره شوې ده چې وژون کړه. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور دروورو، د چین او افغانستان پر اقتصادي او تجاري اړیکو شخی شو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویل چین سره سوداګري زه راکړه ورکړه د پخوا کلونو په پرتله ډیره شوې ده. د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې څباندې یو میلیارد ډالرو ته رسیږي چې ډیره برخه افغانستان ته د چین واردات جوړوي. افغان سوداګر وایي له چین سره په راکړه ورکړه کې ځانګړي ستونزې نه لري او د دوی په وینا له ایران او پاکستان وروسته دوی دغه هیواد سره سوداګرۍ ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
چین چې د بدخشان په پامیر سیمه کې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د صادرات او واردات په برخه کې د افغان دولت له مهمو سوداګریزو ملګرو څخه دی. که څه هم د چین او افغانستان ترمنځ پرته پوله غرنۍ او سیمو کې ده او تګراتک پرې ستونزمن دی، خو دغه دواړه هیوادونه د حیرتان او کراچۍ بندرونو او هوایی دهلیز له لارې راکړه ورکړه کوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کابل او بیجنګ ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه د پخوا پرتله ډیره شوې او په خبره یې دا چاره نور هم په غوړېدو ده. د دغه وزارت ویان سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل چین په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان ورسره پیاوړې سوداګریزې اړیکې لري.
در سال 2019 چین جزء 5 کشور
په 2019 کال کې چین د هغو 15 هیوادونو په ډله کې و چې موږ تر ټولو زیات واردات او بیرته ورته صادرات کړي. چین د افغان توکو لپاره دریم صادراتي ځای دی. تیر کال مو د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي چین ته صادر کړي. موږ د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په اندازه واردات هم له چین نه کړي. له نیکه مرغه چې د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دالیز له جوړېدو وروسته دغه هیواد ته زموږ د صادراتو کچه ډیره شوې. د هوا له لارې صادرات هم تر ډیره زلغوزي دي.
افغانستان د 2013 کال په وروستیو کې چین سره هوایی دهلیز پرانیست. تر اوسه له دې لارې یوازې شاوخوا 2000 ټنه جلغوزي چین ته صادر شوې دي. د افغانستان د کرنې وزارت او چین ترمنځ د نوې لاسلیک شوې تړون لمخې به افغان سوداګر راتلونکو 15 کلونو کې څه باندې 6000 ټنه جلغوزي چین ته واستوي. د دغه جلغوزیو ارزښت 2 میلیارد ډالر خودل شوې دی. پر زلغوزو سربیره افغانستان چین ته غالی، قیمتي ډبرې او وچه میوه صادروي او له غلوري بیا د چین برخنایی توکي، جامې، بوټونه او د کارخونو خام مواد افغان بازارونو ته راوړي. چین ته د ځمکې له لارې صادرات د حیرتان بندر له لارې او د ازبکستان او قزاقستان له خاورې په ګټې اخیستنې سره کیږي چې یو کارګو د دوه اونیو په موده کې خپل مقصد ته رسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزای وایي چې افغان سوداګری ستوکي له کومې ځانګړې ستونزې پرته چین ته رسیږي.
خاصه ستونزه ډېره زیاته ستونزه د چین سره نه لرو. تجارت هم ورسره ښه دی، په نورمال شکل روان دی. زموږ صادرات ښه ډېر شوي دي، مګر د دوی په وارداتو کې یو څه کموالی راغلی دی او هغه دا دی چې زموږ عمومي د تجارت سطح راټیټه شوې ده او تقاضا په مارکیټ کې کمه ده. چینایي مالونه په افغانستان کې د دوو همسایه ملکونو نه وروسته خاص ځای لري او ډېر زیات خرڅېږي او ډېر مارکیټ یې ډېر ځان سره نیولی دی.
په دې وروستیو کې چین دې ته لیواله شوی چې له افغانستان سره خپله سوداګریزه ښکېلتیا ډېره کړي. دغه هیواد هڅه کوي چې د یوې لارې یو کمربند پروژې په مرسته د ورېښمو لار بیرته جوړه کړي، هغه لار چې د بدخشان د واخان له لارې افغانستان او چین سره نښلوي. خو دغه پروژه چې طرحه یې 2013 کال کې د چین لخوا مطرح شوې تر اوسه د کاغذ پر مخ پاتې ده.
سره له دې چې د افغانستان او چین ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه په غوړېدو ده، خو په چین کې د یوې ساري ناروغۍ د خپرېدو له کبله د افغانستان د روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې دمګړی بې ضرورته چین ته لاړ نه شي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ ویلي چې د دغه هیواد کمونست ګوند د کرونا په نوم د دې وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولو هڅو د همغږۍ مسؤلیت لري. شی جینګ پینګ په یو بیان کې چې پرون د جنوري په 15مه د چین رسمي دولتي خبري اژان شینوا خبر کړ وویل چې د انسانانو ژوند ډیر ورته مهم دی او د خپره شوي ویروس د لازیاتي پراختیا مخنیوي خپل مسؤلیت ګڼي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
د چین جمهور رئیس له خپل ولسه غوښتنه کړې چې د روغتیايي څارونکو سپارښتنې عملي کړي ترڅو د کورونا ویروس د لا خپرېدو مخنیوي وشي. د چین حکومت پرون په هغه هیواد کې دننه پر مسافرتونو او همدارس چین ته د بهرنیو سیلانیانو پر سفر محدودیت ولګاوه. د هغه هیواد پلازمینې پیکینګ ته د خلکو پر تګ راتګ هم بندیز لګېدلی دی. د هغو رپورټونو پر اساس چې تر ماخوستن خبره سوي وو په چین کې یو څلوېښتنه د کورونا ویروس له امله مړه شوي دي. تر پرون ماخوستنه په چین کې د کورونا ویروس نږدې 1400 پیښې ثبت سوي وې. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه، خو د کورونا